السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاستویم خبرونه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده 15 دقیقې به د پروګرام خبر شي خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د خبرونو راپورونو وخت شته مهمه مسله دا ده چې په اسرائیلو کې د مذهبي مراسمو د ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 43 کسان مړ شوي دي ترار سمخ کی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مذاکراتي ټیم او طالبانو سره لیدلی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي او په اسرائیلو کې د مذهبي مراسمو د ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 43 کسان مړه او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي پایل به د اسرائیلو په خبر وکړم په اسرائیلو کې د مذهبي مراسمو د ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 43 کسان مړه او تر 100 زیات کسان ټپیان شوي دي لسګونه کسان زینو ته د خطلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او همداسې تر پښو لاندې کېدل په راپورونو کې لومړی ویل شوی و چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلې پېخه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودیانو په مراسمو کې شوې که څه هم چارواکو په دې مراسمو کې د ګډونوالو شمېر لس زره تنه ښودلې خو رسنیو راپور ورکړی چې تر 100,000 زیات کسان په معرون غره کې د یهودانو او د مذهبي رهبر هاخام شمعون باریو های په درنښت جوړ شوی مراسم متورغلی وو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی فاجعه یاد کړی دا لږ تر لږه د نیمای ټپیانو روغتیایي حالت نازک راپور شوی او د مرګ جوبلو شمیر په بدلیدو ده اوس هم د افغانستان خبرونه زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مذاکراتي ټیم او طالبانو سره لیدلی دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو اعلامیه کې د دې ناستې خبر ورکړه په اعلامیه کې زیاته شوې د دولت د مرکزی ټیم یو شمیر غړو پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خاص استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړي په دې اعلامیه کې راغلی خاغلی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندی کولو لپاره د امریکا د اقداماتو په حق له خبرې وکړي او یو ځل بیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم رسنوی ته په استولي پیغام کې تایید کړ چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسی خبرې کړي خلیلزاد داسې وخت دوه ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزی ټیمونو له څو اونیو نه دی لیدلی طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو د مودې د ځنډ په غبرګون د سولې اړوند کنفرانسونو کې هم له ګډون ډډه کړې ده اخو بیا سپینې ماڼۍ او ناټو تایید کړي د امریکا د نوې پریکړې له مخې تر دې دمه سل بهرني عسکر له افغانستانه ایستل شوي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي ارک پر خپل ټوټر لیکلی هایکو ماس دا څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال وکړي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټوټر لیکلی هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمني د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې 560 میلیون ډالر او معادل دی افغانستان سره مرسته وکړي دغه هیواد به تر 2040 کال هم هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان سره کوي په پکتیکا کې د ملي اردو چارواکي وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او نورې ټپیان دي دا خبره د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وکړه هغه ویل افغان پوځیانو طالبانو ته د مرګ جوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اړوند د کوی سپیرې په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې وراړولې
د تندر قولي اردو د دوهمې په شاوتم به ولسل او په مکمل ډول لمات سره مخ شو چې په فایره کې د قاری اختر محمد پنجابي د ترهګر ډلې د سلورو پاکستانی اتباعو په ګډون 14 تنه طالب ترهګر ووژل شول او 8 تنه نور یې ټپیان شول او یو اندازه وسلې او مهمات د وسلوالو هم تخریب شول
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونه د مرګ جوب لاوختي کڅنګه خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلی د برمل ولسوالۍ په نوي اډا سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوسټه لمنځه وړي او شپږ پولیسي وژلې دي دا وایي په نخته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوخته د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د اوربند تر ټینګېدو مخکې د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر نښته کې قرغزستان د وژل شویو خلکو شمیر 14 تنه اعلان کړ. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې دواړو لورو د اوسیدونکو د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوې وه 144 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د باتکین سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د قرغزستان د باتکین پولیسو د تاجکستان اوسیدونکي ملامته کړي چې په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله باندې برید کړی و. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لورې د قرغزستان اکسای کلي ته نږدې هم ډزې شوي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پولیساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاسترلو په تور ممنوع خروج کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکه کې ښکیل کسان اجازه نه لري له ایران ووزي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خبرېدو په ایران کې توندلاري په غوسه کړل او هغه د جاسوسۍ یو اقدام وباله. د ایران د پارلمان یو شمیر غړي د محمد جواد ظریف د استعفا غوښتنه کړې. ورسته خبر هم د ننګرهار څخه لرو. په ننګرهار کې به سکل د ګلاب څخه 14 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیې کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 510 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سکل په درې نور ولسوالیو کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نور په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ول 100 کیلوګرام د ګلانو حاصل ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. اوس هم رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو ائتلاف څو چارواکو د اپریل په 9 باندې کړې. دا اقدام داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سپین مړی پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د می تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړان دی اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمې پښپا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخه تر رسیدلې او وس باید له دې هواده ووزي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ ورسته اوس یې وخت را رسیدلې چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیری د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید د اقدام به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې یو ځل بیا وخت ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورونیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې ورستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واکته درسېدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوین نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولې زمینیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځم په پرځول چې د 2020 کال په وروستي او د 2021 کال په لومړي کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاریخوالي پیښې ډېرې سوي دي. د ټپوینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چباندې 380 کیلومتر ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلې. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسی کېدای. خو د ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوګاستو سم ورزو اسرائیل ته هلته په یو لړ مذهبي مراسم کې د ټیلماټیل عمل لزګونه کسان مړاو ټپيان شوې دي. د اسرائیل روغتي چارواکو ویل دي چې د دغو مراسمو پر مهال چې د اسرائیل په شمال کې بیګا تر سره شول د ټیلماټیل عمل تر اوسه پورې لکتر لګت څلور سلويخت کسان مړه او تر سلو زیات کسان ټپيان شوې دي. د راپورونو لمخې پیخه بیګا د اسرائیل په شمال کې دورتو دوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. که څه هم چارواکو په دې مراسمو کې د ګډونوالو شمیر لزره خودلې خو رسنیو راپور ورکړی چې تر یو لکو زیات کسان په مارون غره کې د یهودانو د مذهبي رهبر خاهم شمعون بار یوهای په درنک جوړ شوې مراسمو ته ورغلی وو. دا لومړی وارو چې په دومره لوی شمیر کې یهودان د کووید 19 تر محدودیتونو وروسته په دې غونډه کې سره راټول شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دومره لوی په لوی کچه باندې د خلکو په مړینه باندې خواشینی ښودلې او دا یو لوی فاجعه یاد کړې ده. د راپورونو له مخې لکتر لګه د نیمایي ټاپیانو روغتي حالت نازک راپور شوی او د مرګ ژوبل شمیر په بدلیدو ده. که څه هم چارواکو په رسمي توګه باندې اعلان نه دی کړی چې څه د دې لامل شول چې خلک ولویږي، خو په راپورونو کې لومړی ویل شوي و چې یو سټیج په خلکو ولویده. همداراز ویل شوي لسګونه کسان زینو ته د ختلو پر مهال د ټیلماټیل له امله ولویدل او همداسې تر پښو لاندې کېدل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړې.
ازادي رادیو ته غواګیست په دولت شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې هم لوستلی شئ. اوس به هم د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبره کړو، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو چې د سیګار ادارې لخوا ویل شوی دی. د سیګار ادارې پرون اعلان کړ چې د افغانستان ځواکونه به د امریکا متحده ایالاتونو حمایت او ملاتړ پرته ونشي کولای چې ډیر دوام راوړي. د سیګار په راپور کې په دې اړه باندې نور جزئیات هم راغلي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په دې راپور کې راغلي ل قرارداد ملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانیدلای چې ل درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغیز ولري. په راپور کې یادونه شوی چې د قراردادیانو وټلو وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو مشورو او مرستو زمينه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 14,803 قراردادیان شته چې په هوایی عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 6,140 امریکایان، 4,206 اتیا افغانان او پاتې 6,309 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شیبه له امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
د وزارت دفاع ملی کمیته های ایجاد شده، هر کمیته
په ملي دفاع وزارت کې کمیټه جوړ شوې او هر کمیټه ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال مکل ظرفیتي، مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت لپاره په داسې موقعیت کې چې کولای شو په خپل واک توګه مسؤلیت ورته سپارل کیږي تر سره کړو
واگذار میشه او را اجرا بکنن.
خغلی امان زیتوی لدی سربیر افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او په ځینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قمندان جنرال عتیق الله امرخیل:
من دا ډیر عادي تخنیک، ډیر عادي تخنیک په ودا فعلاً تقوا وایي چې دا ځان نه کړي، دا خپل فکر هم کاروانه ستي، خپل استعداد هم کاروانه ستي، ټول څه کوم په امریکانو باندې وایي اوس چې دوی وزي او دوی پیشګوئی کوي چې سیګار زیار ته ودا دا راځي په ځای به ودرېږي په دې لیدل چې دا نه وي.
د سیګار پر راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوی پسلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله پکې 3.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس د ازادي راډیوي مجلې د خبرولو وخت را رسیدلی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځي او د نوي نصاب په اړه تغږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوې دي، همدارنګ د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي.
پوهان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا د دې باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه د کتاب نندرتون جوړ شو چې لازره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندرتون چې د جمعې په ورځ پایل او تر سه شنبه ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندرتون تنظیمونکي او د کتاب ښار د فرهنګي مرکز مسؤل شاید فروش ازادي راډیو ته ویل، په دې نندرتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لازره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل وو نندارې ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی وو. ښاغلی فروش همداراز وویل د نندارتون هره ورځ یې له یوه اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه چې د نندارتون لومړۍ ورځ یې د بشر حقونو، دویمه ورځ یې د بیان ازادي، دریمه ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړې وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولای چې د خلکو غږ زنده کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا د بی جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی وو، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی وو. د الوګل ادبی جشن په پایل کې د غزنی مرستیال ولی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېخت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید د مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونه وړ ده چې الګول ادبی جشن لمړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سکهلې د منځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیا رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځي او د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب ک لمړی دار ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له 3 کلونو راهیسې کار روان دی چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړی نه تر 12 صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر 3 صنف پورې کتابونه تکمیل شوی دي او چاپ شوی دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یوازې مساوېدې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پر پوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتا د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې واده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه و، حتی تعریفونه، هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه و، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسو د پخوانی نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخوانی نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوي په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي. همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بل د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نوري ناروغي انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزاب کیږي، دغه باران با هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي، دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلاند، کاناډا، امریکا، فنلاند او دغسې ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان د عربي متحده اماراتو د پاکستان ایران اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند د بوتان نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسی کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2014 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنگړی والو په ډاډه زړه بنگړی خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنگړی والی نه ورسي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنگړی والی بنگړی والی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنگړی خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنگړی والی نه په ښځو بنگړی خرڅوي نه یې خوشاله وي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنگړی والی د دوی کورونو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنگړی والو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولې دي او دوی به بنگړی ور په لاسول.
مخکې بنگړی والی په غزنی کې ډیره زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کورو ته به راتلې او بنگړی به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې دي د بنگړی والو له شاوخوا څخه او بنگړی به اچول. اوس دا څه ډیر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنگړی والی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدان وو چې کله به بنگړی والی راتلې دوی به یوازې بنگړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فال بینی ورته وایي، دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگلو د فلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوها پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او تنظونه لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي، خبریالي کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقی نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقی دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستې، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګرا ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده له هغې سره. نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللم ما خپل ګزارشات لیکلي دي، پاکستان زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وایو چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شومه، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیخاد وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما نشرات یې ټول ماته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چلی چېرې باستان شره د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه د زامنو نمونه څه چې د نسینو نمونه لري، نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار میں لکھی لیجیے ہم تو شور پہ سراتی یو آج پہ غزنی بانی او پہ لوگر بانی دا غزنی بانی فاتر او زابل بانی او پہ لغمان بانی پہ پکتیا بانی میں لکھی لیجیے پہ نگرہار بانی میں لکھی لیجیے پہ کنڑ بانی میں لکھی لیجیے نبینا ٹور خارونا ماں ماری فکری جی چما پخلا جس طرح علاقہ منجی ڈیرا دیا تو پذیر اچھی دہا کا میرا سنا جی دہا کا تری چی چاپ کار نہ لے کرے اور ماتا خدا تو فکر کرے ہو دوستان تشویق کرے ہوں نو پتہ کا میں ہم ماں ڈیر کار کرے فاس کرے کہ ہم مثلا صابن الرم چلا گئی نا ڈیر بھی کر کتاب چلے ادار چی چاغا دا افغانستان اور فوج دا تاریخ پوک دو کی داغی لنڈا تاریخ چاہ اگر ہم چاپ سے دے وہ دفاع چاپ کرے دے دا سنو لے بس ہم راہو نہیں سر کہ مکڑی جی مثلا تو کم کرنے دا پارا اثار درما نیر متاس پانا چاپ سے ہوئی نہیں جی اخباروں نے مجھے لوگ چاپ سے ہوئی جی نونوں نے چاپ سے ہوئی
سنگ کی دل ایشی یو کس پا مختلف برخو کی کار وکڑی یعنی نن سبا چمونگ خالا گورو آگوی که داستانون علی کی پا مغا برخو کی وی یا شاعری که کوی یوازی شیری طول گی رازی چاپی گی خود آسی هم پا لرغون پی جندن کی هم شاعری مو کڑی دا هم نور خواهو تطللی ای
ہندا پخلا پختنا چبایا تو چزما سارو گوری بایا پختنا زمانہ وکی زکا ددی ڈول کار کول نقصہ لویا دار چی تمرکز پہ یو ما دغه منی نه پات کی او پټیرو تمرکز کول دغه جنبه ضعیفه کی خو ما ز تعرض کو چې ز ټول عمر ما په تبدیلی چیر کړی دغه تبدیلی او را تبدیلی دا د دې باید شوی دا چې ز په دغه رشته کې ځم ورسوم ہم سر دا تبدیلی دیدی وای د مثال په توګه زما د ډاکټر سره سو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی ما د مارشتا د حربي پوهنتون کیمیا وګال زما د ټیپ سره ته مگر زه شرایط ته سره اوستم چې پنځه ته جزای ورکا دی وای چې وخت کماندو ته دی وای چې وخت کماندو د ګرځې ته ورکړه زه تلای نه به سره ګرځېدل مجبورې ما په ټیپ کې وستا کې کړی دی کنه په نور رښتو کې هم ته مثلا کتابدار شوی هم فاربي پوهنتون کې شاپور احمد دې خو دی وکی کتابدار امی سے ماں کو کتاب خانہ نہ یو گودام ہو ماں پہ کتاب دار ہے کہ ہم یہ رسالہ وہ لکھا ان ماں جن دی تو مجبور ہے کم سے وہ لکھم نو جن رول مثلا سانسوری نظامی تو په افغانستان کې زه صراحت سره تویلای شم چې هیڅوک پنه پیږي په سانسور نظامی او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج ما د سانسور نظامی مقرره ولیکله په وزارت یادې کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفر چې سانسور نظامی اوس هم څوک پنه پیږي هغه وخت کې پیښو نه پیږي ان دا ما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې ته مودې د سانسور نظامی ومه او مجبور دې د حقیقت کار وکړم همدا چې زه هر چی ته شویم ماں ہت کرے چھپا مطلب بستان چلاتے کہ ماں خود بستان چلاتے پانتیا نہ دلتے کنا اور مکھ کے مطالعہ نہ لا رہا مگر تو بولے بستان چلا شما خوش بختان اگر دارے چھ ماں پجی رشتہ کے زام ورس ہو اور پجی رشتہ کے رسید تو ماں دارے زکہ ماں تجسس کرے رہے ماں زام پہ کرتا بولے رہے نو دگا آئے ماں پجی خپل ہاتھ سو بانے دلی خپل علاقہ من رہے بانے دخپل زحمتون بانے دخپل جو مانے چھ تفریح مفریح میں نہ رہے ٹور ورس پہ کتاب کتاب لکھل مانے اختوما نو فکر کوم چې زما دا نه کیسه چې لکه څنګه را پښوی دی یوازې علت پم دی شي نه دی
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو پاړه کراته وای
ز عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولوک سیاسي نه دی هغه وکه د شی عسكر لپاره جزا دا وکړو چې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی میں نہ دغ شین نیم اڈارے دلے نو ماں گو چھ ماں دلمڑی دل پارا پا مشاعروں کے چھ دا مشاعرے پخپلا پشتنستان مشاعرہ بوا پخپلا پر آدمی کی بظاہر کی وسنی تعمیر کی افغانی کی نہ دل تو بظاہر دلا ماں پخپلا وت پجوندی تو گوانے دا کہو نو بنا ان آتا زر دی سپنگر اڈے قدر ہو ماں نو بنا ان آخل کو چھ زنا زول ماں او چې دا خلک ګورم چې په سپینګر څوک مې هیڅوک په قصه کې نه دي که نه نو لږ شان متاثر کیږم من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که اڅنګ یې مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه په خوشحالیږم چې هغه زما نه مخکې ځکه د وخت قضا دا ده مګر د دې په خوا کې خو دا څه چې زما احترام ولري که نه
استاد کا آخر کی یو شعر رہتا ہوا ہے
دا شعر سلیم دا شعر پہ اکتفا دے سلیم خالبہ تزمو پہ خیر رہے دیر خوکشی ہوئے شاعر ہو زل پہ ایک فریکڑا مال خوب رہ جی زل پہ ایک فریکڑا مال خوب رہ جی توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو لشوګیرو ستړیم د بیلتانو لشوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوګی مینې په لولو لولو کې د خوګی مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوری کړی راته زوزانو ډډی سوری کړی راته لیچې پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وامې چوا د پلوشو په غې کې وامې چوا ویخي وګمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږده سفریم سبا له تلونکې په اوږده سفریم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تت دی وی کړه مال خوب راځي او تت دی وی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجلاله ازادي رادیو څخه وری انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پختنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سرلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وزړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلی شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته قتل استاد وویل کستا غونډه در پسې جړلای وو با موجود به وو خو اوس نشته نجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي نجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزخ نه راکوي ما ته وګوري نور انجنو ته ور وګرځي خبرې ور سره کوي خاندي زړه می وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي ډیرنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړ دی خو هیڅ هم نه دي غلی شو وویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بی ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایه ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلی ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلی چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخ کی یعنی د دیار لسوا ویال مریس کال د غوی یا سور میاشت پاتم نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پیښور کې د زړه د ناروغي لقبله لا دین نړۍ سترګې پټې کړې. دارواخات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا چې دا سپینی مرغۍ والوزی، لاړی شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، او مخی سینو کې ګلالی بچی، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی، د هوسیو د دامان پلور واړوی پیکی، د شنه اسمان پلور وخاندی، راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی، خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریک دا د غنچو په لمن پری وځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریک دا چې په سرو مخوکو وبولی، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ګور دا بې ژبې مرغان مولا، نه چې کوم وړ بچی بې مور شي، ته هم ګوره پلار یې او بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشه ته ګوتی ما وروړه، پریک دا چې دا سپینی مرغۍ والوزی، لاړی شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلی شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، او مخی سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروړه. درنو اوریدونکو، د دیونی ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دنیا حکم چلو ان کو خلقو ایٹم بم طاقت لر ان کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک گلے دے زمون پکلی کی شرم چوڑا وے زمون پکلی کی شرم چوڑا وے زمون پکلی کی شرم چوڑا وے possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
دخل هر سودا بس بخاطر ژوند لتنگ نا سزا مور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټا د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خو بنو ل تصویر جوړو زمون د لاس قلم مور زوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون په کلی کې شرم جوړوي
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگ نور تفلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وئی داد گلو نو ماشو مانو زانگو دسرو بادو نو پڑیر موت روئی داد نازو نو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماں خڑا وئی زمون پکلی کے شرم جوڑا وئی زمون پکلی کے شرم جوڑوئے 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 زمون پکلی کے شرم جوڑوئے
Don't pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
پگلو نو دلم بوچ کبھی داس جازو نو للار مور کبھی دا انسانی عظمت نڈکا دنیا دا غارو غر تا ور تا مستا نوی دا ایٹم بم تا قتل رن کو خلقو زان لپا خلا خل رن ما لندوی زمون پکلی
Those who spray flames of fire upon our flowers, don't allow such flames on our land. The land is full of human values and modernism. Don't take this civilized world back to the Stone Age. The possessors of atomic power, don't strike the axe at your own feet.